سلامونه وخت په خیر. وخت په افغانستان کې د ماسپښین څلور بجې دي. تاسو زموږ د ازادي راډیو نه اورئ. په موخه د دې ست خبرونو ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت نن اعلان وکړ چې د خان محمد په نوم د طالبانو یو غړی له متحدو ایالاتونو سره د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې خوشی شوی دی. د دې وزارت مرستیال ویان حافظ احمد په یو ویډیو کې چې پر خپل ایکس یا ټویټر کې خبر کړی دا ویلي دی چې خان محمد نږدې شل کاله مخکې په ننګرهار ولایت کې نیول شوی وو او محکمې په دایمي حبس محکوم کړی وو. د هغه په وینا خان محمد د خپل بند موده په کالیفورنیا ایالت کې تیروله. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند ویلي چې د طالبان حکومت د قطر په منځګړیتوب د تبادلې ته د مثبت پرمختګ په سترګه ګوري.
د افغانستان اسلامي امارت دا تبادله د خبرو اترو لارې د مسئلو د حل یو شبیل قبولي او په دې برخه کې د قطر ورور هیواد له مؤثر رول څخه ځانګړې مننه کوي.
خغلای زی احمد په تبادله کې د خوشی شو یو امریکایان هویت نه دی خو د خود امریکا سی ان ان ټلویزیونی شبکې خبر ورکړی چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان ګوربټ او ویلیام مګنیټي د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی دي. د خبر لمخې خان محمد د طالبانو غړی وو چې په 2008 کال کې د تروریزم او مخدره موادو د قاچاق په تور محکوم شوی وو. خبر زیاتوي چې خان محمد د امریکایي چارواکو لخوا دوه ته لیږدول شوی او ګوربټ او مګنیټي امریکا ته د ستنې دو په لار کې دي. تمه ده چې د امریکا د نوي ولسمشر د امر په اساس د هیواد د 1,600 افغان کډوالو الوتنې کنسل شي. ډونالد ټرمپ پرون له لوړې وروسته په یو فرمان کې د امریکا د مهاجرت پروګرام وځنډوه. دا فرمان د جنوري په 8 نافذیږي. رویټرز خبري اژانس پرون د یو امریکایي چارواکي چې نو واړی هویت افشا شي او د افغان ایواک په نوم بهر ته د ځانګالو افغانانو د لیک ټولنې د غړي شان شاوین دایور له قوله دا خبر ورکړی. دا د چارواکو په وینا د حکم په پخوانی افغان پوځیان هغه ماشومان چې لخپل کورنیو لیرې پاتې دي او د فرزیدلې جمهوریت نظام کارکونکو چې امریکا تخپل الوتنو تسترګې پلار دي اخیسمن کړي. سپینې ماڼۍ او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. روسیه د اوکراین ختیځو ښارونو په پوګروفسک او لیمان ته په نږدې سیمو کې حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراین پوځ تیر شپه په یو بیان کې ویل چې د اوکراین پوځ د 24 ساعتونو په ترڅ کې د روسیې 15 حملې شنډې کړې دي او په بونورو سیمو کې حملې لا هم روانې دي. په عین حال کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی پر خپل ایکس پاڼه هغه ویډیو خپره کړې چې ظاهرا د شمالي کوریا یو اسیر شوی ټپي سرتیری د روسیې د پوځ په لیکو کې خپل هیوادوالو ته د درنې مرګ شوبلې د وختو خبره کوي. ښاغلی زیلنسکی نږدې لس ورځې مخکې هم یو بله دې ته ورته ویډیو خپره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې د متحدو ایالاتونو نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لوړې په وینا کې وویل چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له اوکراین سره د سولې په نه منلو سره روسیه ویجاړوي. او دا نړۍ ډیری رهبران او سیاستوالو د امریکا د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د بلې کاري دورې د پیل په مناسبت نوموړي ته د مبارکۍ پیغامونه استولي دي. د افغانستان پخواني ولسمشر حمد کرزي پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې ښاغلی ټرمپ ته مبارکي وایي او هیله لري چې د هغه د ولسمشرۍ دا دوره به د امریکایانو لپاره د سوکاله ژوند امکان برابر کړي. د طالبانو حکومت د دې خبر تر خپرېدو پوری په دې اړه څه نه دی ویلي. خو د سوریې نوی مشر احمد الشرع ټرمپ ته د مبارکۍ په پیغام کې ویلي چې د ولسمشر په توګه د ټرمپ انتخاب ښایي چې امریکایي وګړي د هیواد د مشرتابه لپاره پر هغه باور لري. کاغلی اشاره وایي ټرمپ په منځنۍ ختیځ ته سوله راولي او د هیواد له متحدو ایالتونو سره د دوه اړخیزو اړیکو ښېګڼې ته هیله مند دی. د خبری ټولګه ته موزه فرشته صحاک د شفیع یار په تخنیکی همکاري. هر کله کوم وړاندې به د راپورونو په لړ کې را سره واورئ چې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د متحده ایالاتو سره یې د امریکایي اتباعو د تبادلې پایله کې یو افغان وګړی له زندانه خوشی شوی دی.
خان محمد چې د امریکایي محکمو له لوري د عمرې بند سزا ورته اورول شوی و او په کالیفورنیا ایالت کې د بند موده تېروله نږدې 12 وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی و.
او له کندهار هم راپور لرو. په کندهار کې له پاکستان راستنه شوي کډوال او کورنۍ ماشومان وایي چې د زده کړو لپاره د اسانتیا غوښتنه لري.
مروز دلته نه درس پای نه شوی و موږ غواړو چې موږ ته مکتب را جوړ کی یا موږ یو ځای ته ورسې موږ ته خطر یې زکه او شیر یې زکه چې موږ ژوند او موږ خوند دروځه پر موږ ورسې او موږ ته ځای را جوړ
وړاندې د افغانستان اړوند نور مطالبه مفتخ خبرونه کې راسره اوسه.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
څنګه خبري ټولګه تبیا هم خرغلی پیل کوو. د نن ورځې پر راپورونو د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویله متحده ایالاتو سره د امریکایي اتباعو د تبادلې په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. د دې وزارت مرستیال ویان زی احمد د طالب زندانی نوم خان محمد خودلی چې خبره یې نږدې شل کاله وړاندې په ننګرهار کې نیول شوی وو. نوموړی که څه هم د خوشي شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو د امریکا سی این این تلویزیون شبکې خبر ورکړی چې رایان ګوربټ او ویلیام میګینیتی دوه هغه امریکایي اتباع دي چې طالبانو له زندانونو خوشي کړي دي. نور حال د کرام الله اکرام په راپور کې ورو.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د امریکا سره د بندیانو د تبادلې خبر ورکړی. د دې وزارت مرستیال ویان احمد زیاد نن سه شنبه په یو ویډیو بیان کې چې د هغه په ایکسپان خبر شوی ویلي چې له متحده ایالاتو سره د بندیانو د تبادلې په اړه د وګړو خبرو په پایله کې یو افغان زندانی له بنده خوشی شوی او افغانستان ته رسیدلی دی. نوموړي ویلي
په امریکا کې یو تن افغان مجاهد بندي خان محمد له امریکایي اتباعو سره په تبادله کې له بند څخه آزاد او هیواد ته راولېږدول سو. خان محمد چې د امریکایي محکمو له لورې د عمري بند سزا ورته اورول سوې وه او په کالیفورنیا ایالت کې د بند مده تېروله، نږدې دوه لسیزې وړاندې په ننګرهار کې نیول سوی وو.
د امریکا د سینین تلویزیونی شبکې د راپور پر بنسټ خان محمد په 2006 کال کې د امریکایي ځواکونو له لوري په ننګرهار کې ونیول شو او په 2008 کال کې د نشه توکو د قاچاق او وسلوالو فعالیتونو په تور په امریکا کې په عمری بند محکوم شو. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د بندیانو د تبادلې په ترڅ کې د خوشی شویو امریکایي اتباعو په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو سینین ویلي چې د جو بایدن د ولسمشرۍ په وروستیو ساعتونو کې دوه امریکایي وګړي رایان کوربټ او ویلیام مک کینتی د محمد په نوم د یو افغان په بدل کې خوشی شوی. د سینین پر راپور کې راغلی چې خوشی شوی امریکایي وګړي بنن د سه شنبه په ورځ په امریکا کې خپل کورنۍ سره یو ځای شي، خو طالبانو سره د دوه نورو امریکایي بندیانو محمود شاه حبیبي او ګیلزمن په اړه چې د روان لمریز کال په تلې میاشت کې هم د امریکا د استازو جرګې د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه کړې وه څه نه دي ویل شوي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو ویلي چې افغاني الاصل امریکایي محمود شاه حبیبي له دوی سره نشته، خو د هغه د کورنۍ غړو او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې وړیله طالبانو سره بندې دي. د محمود شاه حبیبي ورور څو ورځې مخکې ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله خودلې و چې ورور به را خوشي شي، خو تازه یې په دې اړه د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. لدی وړاندې د امریکا مخکینی ولسمشر جو بایدن هم د دغو درېو امریکایي وګړو له کورنۍ سره لیدلی وو او ډاډ یې ورکړی و چې د بندیانو د خوشي کېدو لپاره هڅه کوي. د بندیانو دا تبادله په داسې حال کې کیږي چې له تیرو دوه کلونو راهیسې د بایدن د حکومت او طالبانو ترمنځ په دې اړه خبرې روانې وي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي په دې برخه کې د قطر له مؤثر رول مننه کوي. دغه وزارت ټینګار کړی چې د امریکا دغه ډول اقدامات ته په مثبت نظر ګوري او دوی هیله څرګندوي چې دا به د دواړو هیوادونو د اړیکو پاتې کېدو کې رول ولري. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه ډونالډ ټرمپ د امریکا د نوي ولسمشر په توګه لوړه وکړه او ویل کېږي چې د افغانستان په اړه به نوې تګلارې ولري، خو دا چې د طالبانو په زندانونو کې به د پاتې امریکایي بندیانو په اړه به له طالبانو سره کومې هوکړې ته ورسیږي که نه لا د مخه په دې اړه څه نه دي ویل شوي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته. په جلاوطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه په ګاونډیو هیوادونو کې د افغان قاضیانو د بې برخلیکه کېدو او په افغانستان کې د دوی پر وړاندې امنیتي ګواښونو له امله اندېښمنه ده. د دغې ټولنې ویاند ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا 15 افغان قاضیان په نامناسبو حالاتو کې په پاکستان کې ژوند کوي. یو شمېر دغه قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري غواړي چې کیسونو ته یې د ژر تر ژره رسیدنه وشي. نورحال فیروزی عزیزی پر راپور کې.
له پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د لړۍ له تیزېدو سره په دغه هیواد کې میشت یو شمېر افغان قاضیان د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان ته بیرته استول کېدو له ویرې اندېښمن دي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو ټولنه د دې وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو وایي افغان قاضیانو چې د بشري حقونو او عدالت نه د دفاع په برخه کې راغنده ونډه لرله که افغانستان ته بیرته ستانه کړل سي د مرګ په ګډون له ګڼو ګواښونو سره به مخ سي. په جلا وطنۍ کې د افغانستان د قاضیانو د ټولنې ویان روح الله روحاني د دوشنبه په ورځ د جنوري په 20 ازادي راډیو ته وویل چې افغان قاضیان په ډیرو سختو شرایطو کې په پاکستان کې میشت دي او ویریږي چې افغانستان ته به یې د بیرته ستنونې په صورت کې د مجرمینو له غچ او هغو اقداماتو سره مخ سي چې وړاندې دوی له دې عمله محکوم کړي دي.
در حدود 45 نفر قاضي در پاکستان بسر میبرند. شاوخوا 15 تنه قاضیان په پاکستان کې میشت دي چې له دې ډلې 10 کسې د جرمني د فدرال دولت پروسه کې شامل دي. لبده مرغه چې له تیرو 2 کلونو راهیسې د دوی کیسونه هیڅ سرل شوي نه دي. دا شمیر قاضیان په قانوني توګه پاکستان ته راغلي خو د 2 کلونو په تیرېدو ویزې بیرته د پاکستان لخوا نه دي تمدید شوي او د پولیسو لخوا زورول شوي هم دي.
یو شمیر د قاضیان چې جرمني ته د پناه غوښتنې دوسیه لري کیسونو ته د زر تر زره رسیدنې غوښتنه کوي. میرویس چې په افغانستان کې د قاضي په توګه دنده ترسره کړې ازادي راډیو ته وویل د پناه غوښتنې د منل کېدو په چارو کې ځنډ د اقتصادي ستونزو تر څنګ دای او کورنۍ له روحي ستونزو سره مخ کړي دي.
چې پولیس مو ولنی سیاو ریپورت منه کړی. اقتصادي ستونزې لرو، زاو کورنۍ می کاملا لروهي ستونزو سره مخ یو. دوه کال کېږي چې موږ په تمه یو چې انټرویو ته مو وغواړي، تر اوسه یې لموږ امنیتي مارکه هم نه ده اخیستي.
په جلا وطنۍ کې د افغانستان قاضیانو ټولنې غړي عبدالکریم احمدزی ازادي راډیو ته وویل چې اوسنی وضعیت د راتلونکي په اړه دوی ناهیلي کړي دي.
عملیاتي پولیس کې فعلا جریان دره او دا هر حالت خطر است، ممکن مولا ویان ریپورت وکړن.
فعلا د پولیس عملیات روان دي نو کېدای شي مونږ ونیسي او ریپورت وکړي. په هر حال کې په خطر کې یو، تر اوسه مو هیڅ مرکه نه ده شوې. مونږ د جرمني له فدرال دولت غواړو چې مونږ کیسونو ته رسیدنه وکړي چې مونږ له دې ناهیلۍ څخه ووځو.
له دې مخکې هم هغو کسانو چې د افغانستان په قضایي برخو کې کار کړی د دوی پر وړاندې د شته امنیتي ستونزو له امله اندېښنې څرګندې کړي دي. د طالبانو حکومت تل د تېر جمهوري نظام د پخوانیو کارکوونکو د نیولو، شکنجو او سزا ورکولو په اړه راپورونه رد کړي دي. خو له دې وړاندې بېلابېلو نړیوالو سازمانونو هم تل د قضایي څانګو د کارکوونکو پر وړاندې د ناامنیو د شتون خبره او اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي چې په زرګونه څارنوالان او د قضایي برخې کارکوونکي چې د 2021 کال له اګست وروسته د طالبانو له ویرې پاکستان ته تښتېدلي هم له دغه هېواده د ایستلو په بهیر کې شامل دي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو نه اوري. ازادي رادیو څلور ویش ساته په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپور ته ډېری کسان د کال په بیلابیلو موسمونو په ځانګړي ډول د منی او ژمي په موسمونو کې له ژور خفګان او زړه تنګون سره مخامخ کیږي او له دې اړخه شکایت کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې د نورو وختونو په پرتله د منی په لومړیو او د ژمي په موسم کې د زړه تنګۍ احساس کوي او خوب ډېر ورزي. متخصص ډاکټران دا نښې نښانې موسمي خفګان بولي او وایي په ځانګړو موسمونو کې کم لمر د دغه ډول ستونزو لامل کیږي. نورهار په دې راپور کې واوري.
افسردگی فصلی دارم، بیشتر در فصل خزان.
د پروان ولایت اوسیدونکي 30 کلنه زینب وایي د یخنۍ لپیل سره د ناخوښۍ احساس کوي. د نوموړي په خبره د منی او ژمي په موسم کې ستړي ستومانه وي او د نورو وختونو په پرتله ناخوښ ښکاري. زینب ازادي راډیو ته وویل چې ډاکټرانو دا موسمي ناروغي بللې ده.
افسردگی فصلی دارم،
زه موسمی ناروغی لرم. دا تر ډیره په منی کې په مارازی داسې کېږم چې هیڅ ډول انګیزه نه لرم. د زړه تنګوالی احساس کوم، هیڅ سره ته په زړه پورې نه وي او تر ټولو بده دا چې نشم کولای کار وکړم او له همدې عمله مې فعالیتونه وروسته پاتې کېږي.
دا عقب میفته و من نمیتونم کار کنم.
وویشکله نایلتا چې د کابل اوسیدونکو د هموایي چې په منیو ژمی کې د ستړیا احساس کوي.
ما د اوایل زمستان خوابم زیات
دي. ژمی په پیل کې می خوب زیاتیږي او اصلا می زړه نه غواړي چې سهار کې له خوبه پاڅېږم. د ستړیا احساس کوم چې ډاکټر ته زم هغه راته وایي چې په بدن کې می د ویټامینونو کمی دی. باید لمر واخلم.
از 12 سالگی دارم.
متخصص ډاکټران هم په ځانګړي موسمونو کې د لمر کمواله د دغه ډول ستونزو درامنځته کېدو لامل بولي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر جعفر پویا په دې نظر دی چې د ویری، ستړیا او بې خوبۍ په ګډون اندېښنه د موسمي ناروغۍ نښې نښانی دي چې د شپې زیاتېږي، په سهار کې اوج ته رسیږي او د ورځې په اوږدو کې کمیږي.
در فصل زمستان که نور خورشید کمتر است،
خوشی پرامستکولو که سروتونین هورمون دیر زیاد رول لري او په ځینو موسمونو کې د لمر کموالی کولی سي چې په بدن کې د سروتونین کچه راټیټه کړي او دا په خلکو کې د خفګان او ستړیا د رامنځته کېدو لامل کېږي. د ژمي موسم چې عموما لمر پکې کم وي، له امله د انسان بدن کم ویټامین دي تولیدوي چې کولی سي په بدن کې د سروتونین پر کچه اغیز وکړي او د ستړیا او خفګان لامل سي.
زایش احتمال افسردګي نزد افراد می شود.
خو سروتونین څه دی او په بدن کې څه نقش لري؟ ډاکټران وایي سروتونین یو عصبي هورمون دی چې کولی شي خفګان کم او د خوښۍ احساس رامنځته کړي. په جرمني کې میشته چاپیریال د برخې افغان کارپور غلا امینی وایي د موسمي خفګان سره د مبارزې لپاره غوره لار د ښه ژوند تګلاره ده.
گرفتن نور خورشید یا ویتامین دی اینا،
د لمر وړانګې یا ویټامین دی ترلاسه کول، ټولنیز فعالیتونه کول، کافي خوب کول، په منظم ډول تمرین کول، صحي خواړه، میوه او سبزیجات خوړل، شخصي مهالویش درلودل، فلمونه لیدل، کتابونه لوستل او د ملګرو سره ګرځېدل ټول ګټور کېدای سي. زه ډېر کوشش کوم چې ډېر وخت لمر ته کښېنم او د موسمي خفګان د مخنیوي لپاره دا هڅې کوم.
د امریکا د ارواپوهانو د ټولنې په وینا موسمي عاطفي اختلال د خفګان یو ډول دی چې د صد یا د ژمي د خفګان په نوم هم پیژندل کیږي. د متحده ایالاتو د طبي ملي کتابتون د لیکنې له مخې ځینې خلک د موسمونو په بدلون سره په خپلو رواني حالتونو کې جدي بدلونونه تجربه کوي. دوی ممکن ډیر خوب وکړي، لږه انرژي ولري او بد احساس وکړي. دا نښې نښانې چې جدي کیدای شي معمولا د موسم له بدلون سره له منځه ځي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورسېدلې یو بهرنۍ موضوع ته. د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوړې وروسته یو لړ تازه پلانونه اعلان کړي دي چې ځینو یې په کور دننه او بهر د خلکو اندېښنې راپارولې دي. ښاغلی ټرمپ په دې فرمانونو کې د امریکا د کډوالو د قانون له لغوه کولو نیولې د چاپیریال تر تګلارو او تر توکمیزو او جنسیتي مسایلو د اقداماتو خبر ورکړی. په دې تازه تدابیرو کې پر ځینو ګاونډیو هیوادونو د تعرفې د لوړولو په ګډون ځینې نورې سختې پرېکړې هم شامل شوی دی. په دې اړه تفصیلی حال په دې راپور کې.
د امریکا نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له لوړې وروسته د څو فوقالعاده فرمانونو په صادرولو سره خپل جدي اقدامات پیل کړل. په دې ترڅ کې ټرمپ شاوخوا یو نیم زر کسانو ته چې څلور کاله مخکې د کانګرس پر ودانۍ په یرغل تورن و عفو وکړه. د کسانو د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د بایډن پر وړاندې د ټرمپ له ناکامېدو وروسته د 2020 کال د جنوري په شپږمه د کانګرس پر ودانۍ یرغل وکړ. د دې حملې پر مهال د دوه ښي اړخو توندلارو ډلو غړو پر 140 پولیس افسرانو برید وکړ، پر ځینو یې کیمیاوي مواد سپرې کړل او نور یې وډبول. په دې ګډوډۍ کې د ټرمپ د یو پلوي په ګډون چې د پولیسو په ډزو ولګېد څلور کسان ووژل شول. دا پیښه د امریکا په تاریخ کې ساری نه لري. ټرمپ د لوړې په مراسمو کې د وینا پر مهال ځان د امریکا د ژغورنې ماموریت ته د خدای له لورې موظف شوی استازی وباله. هغه همدراز د غیرقانوني کډوالۍ پر وړاندې چې د 2015 کال راهیسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په کمپاینونو کې د خبرو پر مهال تل یادوله، د اقداماتو یادونه وکړه. ټرمپ له لوړې وروسته په سپینه ماڼۍ کې هغه اجرایي فرمان هم لاسلیک کړ چې د امریکا او مکسیکو په سرحد کې بیړنۍ حالت اعلانوي. دا فرمان ټرمپ ته له سرحدي ځواکونو سره د مرستې لپاره د پوځ د استولو صلاحیت ورکوي او په یو بل حکم کې هغه قانون لغوه کړ چې په امریکا کې زیږیدلو ماشومانو ته د دې هیواد تابعیت ورکوي. د ټرمپ د لوړې له مراسمو څو ساعته وروسته د امریکا د سرحدونو چارواکو هغه پروګرام لغوه کړ چې پر بنسټ یې سلګونه زره کډوال په قانوني لاره امریکا ته تلل. په دې ډله کې شاوخوا 1,650 افغان کډوال هم له نامعلوم برخلیک سره مخامخ کیږي. ترامپ امریکا د پاریس د چاپیریال ساتنې له تړون څخه وایستله او په دې توګه یې د دوهم ځل لپاره د اقلیمي بدلون پر وړاندې د مبارزې له هڅو څخه یو مهم ګډونوال وایست. ترامپ مخکې ویلي و چې که ولسمشر شي نو د کاناډا او مکسیکو پر سوداګریزو توکو به مالیه ولګوي، خو ویل چې د فبروري له پیله به پر دې دوه هیوادونو د غیر قانوني کډوالو او مخدره موادو د قاچاق له کبله 25% مالیه ولګوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو اوس مونږه ازادي راډیو نوري په کندهار کې له پاکستان راستانه شوی کډوالې کورنۍ د خپل اولادونو د زده کړو لپاره د اسانتیا و غوښتنه کوي. دوی وایي چې له راستنې دوه څخه یو کال تیر شوی، خو لا هم د دوی ماشومان په ځانګړي توګه د لوړو ټولګیو زده کوونکي په سرنوشت پاتې دي. دغه کورنۍ شکایت کوي چې د زده کړو لپاره لازمي اسانتیاوې او ښوونځي نشته او ماشومان یې د خپل تعلیمي ژوند د دوام په اړه اندېښمن دي. نورحال له سیمینا په دې
جعفر احمد چې اوس لسکلن دی، شاوخوا یو کال وړاندې د خپلې کورنۍ سره د کندهار سپین بولدک له لارې هیواد ته راستون سوی. نوموړي په پاکستان کې تر دریم ټولګي زده کړې کړې وې، خو اوس په کندهار کې د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله بې سرنوشت ګرځي. جعفر او د هغه کورنۍ د کندهار ښار په ختیځه څنډه کې په یوه داسې سیمه کې اوسېږي چې نږدې هیڅ ښوونځی نشته.
موږ په پاکستان کې هم مکتب ولري دي، موږ د حکومت څخه دا خواسته چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي او ډېر معلمان او شاګردان پکښې کې چې موږ خوندي او موږ ژوند ټول یو ځای ته ځان پکښې ورسوي. موږ اوس دلته نه درس وایو نه شوی، اوس موږ غواړو چې موږ ته یو مکتب را جوړ کړي یا موږ یو ځای ته ورسوي، موږ ته خط را زده کړي او شعر را زده کړي چې موږ ژوند او موږ خوندي درې ځای پورې ورسوي او موږ ته یو ځای را جوړ کړي. غواړم چې په راتلونکي کې زما سره ډاکټر جوړ شي.
د جعفر احمد اکا عبدالصمد بایی د دوی د کورنۍ ماشومانو په پاکستان کې ښوونځی لوست، خو دلته یې راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. نوموړي زیاتوي چې د طالبانو حکومت باید د کډوالو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړ کړي تر څو د زده کړو پاته هلکان او نجونې خپل تعلیمي ژوند ته دوام ورکړي.
تقریبا یو کال دوه میاشتې به پر سوی یو. دلته چې اوس راغلی ورور جان، خاص انتظامات موږ ته نه دي برابر سوي. کوچنکۍ خیمه موږ ته جوړه کړې د کوچنیانو لپاره، نو دلته زما په سیند باندې خلک هم شته، داسې انسانان هم شته چې هغه د مکتب خواهش ولري، مګر داسې خاص سړی دلته داسې نشته چې هغه ته زمینه برابر سي. څوک یو شی مې ورته برابر کړي د مکتب په اړه باندې مثال دا خو خالي رښتینیان نه بار د غټ غټ انجن هم شته چې هغه دومره خواهش لري چې هغه مکتب جوړ کړي. مثال د ځان څخه پاینده کې یو شی جوړ کړي. زما خپل ورور دی، پر پنځم سیم پورې مکتب ویلی دی، د پنځم سیم به سبیر تمام ورځ دلته راغلي، بیا هغه ته انتظامات هم دي برابر شوي. دا اوسه پورې
د 2023 کال د اکتوبر میاشتې وروسته زرګونه افغان کډوال د سپین بولدک شمن لارې له ګاونډي پاکستان څخه راستانه شوي دي چې زیات شمېر یې په کندهار کې میشت شوي. د دې کډوالو له ډلې عبدالروف او نصیر احمد وایي د نورو ستونزو تر څنګ د خپلو اولادونو راتلونکي ته سخت اندېښمن دي. د دوی په وینا د کډوالو د تعلیمي اسانتیاو په برخه کې هیڅ عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي.
موږ تیر یو کال کېږي چې راغلي یو، د حکومت څخه دا خواهش لرو چې موږ ته سم مکتب جوړ کړي، شاګردان ولري، کوچنیان تعلیم وکړي، درس وکړي، او زموږ سره کومکنه وکړي. زموږ کوچنیان دغسې بې تعلیمه بې سرنوشته ګرځي. غواړم چې کوچنیان آینده ولري، پراتلونکي کې ځان ته یو څه انتخاب کړي.
یو نیم کال کېږي چې راغلي د پاکستان څخه مهاجر یو، نو د حکومت څخه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته سم انتظامات ونیسي، مکتب جوړ کړي. دلته داسې کسان شته چې د راتمو او دروم سیم په پرې مکتب ویلي دي او اوس بې تعلیمه پاتې دي.
هڅه مو وکړه په دې اړه د طالبانو د حکومت، د کندهار د کډوالو او پوهنې ریاستونو مسؤلینو خبرګون هم راواخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو کولو ته حاضر نسول. په افغانستان کې د کډوالو لپاره لا هم هیڅ ځانګړي ښوونځي، روغتونونه یا نورې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي. په ځانګړې توګه له پاکستان څخه راستانه سوي کورنۍ د زده کړو د امکاناتو د نشتون له امله له سختو ستونزو سره مخ دي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځې یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر
ل. اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه د ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته چغلې نو ما و د ازادي راډیو ته د سرو نور مډال ورکړې
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
به هم خراغ لست ورزو د افغانستان اړوند یو بل راپورته د نورستان اوسیدونکو لا هم له پیړۍ ورپاتې پخوانی دودونه پالي. دوی د پخوا په څیر اوس هم په ودونو کې ګڼ واړه او غټ څاروي حلالوي، پخوي او هر څاروی یې په څلر ویشتو برخو ویشي. په دې څلر ویشتو برخو کې د قومي مشرانو، مخابرو، میرمنو او د نورو غوښه معلومه ده او هر چاته د هغه د مقام او حیثیت سره سمه غوښه ورکوي. نور حال په دې راپور کې واوري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې پروت غرنی ولایت دی. دغه خاوره تر 1306 نبی زیږدیز کال پورې د کافرستان په نوم یادېده، خو په همدې کال د امیر عبدالرحمن خان د لښکرو لخوا ونیول شوه. اوسیدونکو یې اسلام ومانه او کافرستان په نورستان بدل شو. د اسلام منلو سره دغو خلکو خپل ډیر دودونه پرېښودل، خو خپل کلتور، ژبه او یو شمېر دودونه یې لا اوس هم ژوندي ساتلي دي. د ژوندي پاتو رواجونو څخه یې په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالول، هر څاروی په څلي رشتو برخو ویشل، محلي موسیقي غږول، ځانګړي نڅا او اتڼ کول هم شامل دي. ودونو کې د څارویو حلالولو د دود په اړه د وانت ویګل ولسوالۍ اوسیدونکي محمد اسماعیل نورستانی ازادي راډیو ته وویل،
یو واده کې یو شل او پنځه پسونه حلالوي، بیا یو پسونه تقریبا څلرش برخ د غوښ پوټې جوړوي، دیونه دولس ملمانه او د غټ کلي مشرانو دپاره جوړوي، او دولس کورنۍ ماشومان او زنانه دپاره جوړوي. خلاصه مطلب دا دی چې یو مال څلرش کسان د زمونږ دا ویګل دی، خاص دا رواج زمونږ ویګل کلشوم درکې دی.
د نورستان قومي مشر او د یاد ولایت له تاریخ او کلتور اګا انجینر محمد عیسی وحدت راته وویل، د ولایت په ډیری برخو کې د څارویو په غوښو کې قومي مشرانو، ځانګړو میلمنو، ځوانانو، د نږدې خپلوانو او د نورو خلکو برخې معلومې دي.
برخې داسې دي چې هغه خلک چې اوله درجه مشران دي یا سپینګری دي، هغوی ته دا د مال د نامه نه لاندې دا د لکۍ نه پاس دغه منطقې غوښه چې دا ورنونو برخه هم پکې شامله وي، او دغه ځینو غوښه ورکول کېږي. بیا دومه درجه غوښه دا پخته غوښې دي چې دا بیا دومه درجه میلمنو ته ورکول کېږي، او دا د لاسونو د پښو په اصطلاح د ورنونو نه لاندې دا لیچي چې دي، دغه غوښې بیا داسې درېمه درجه خلکو ته ورکول کېږي.
ښاغلی وحدت وایي، د پخوا په څیر اوس هم په نورستان کې ودونه کول مشکل دي، خو یو بل ته د څاروي وړلو رواج د واده کورنۍ سره پوره همکاري کوي.
ودونه اوس هم نورستان کې له هغه اقتصادي لحاظ مشکل دي، خو دغه رواجونه دا دي چې یو بل ته ده پسونه وړي، نو بیا د واده په ورځ دومره ته واده په خاوند باندې ټول هغه مصرف نه وي. خپل خپلوان او دوستان چې واده له راځي، نو هغه خالي لاس نه راځي، نو هغه وزین پسونه خپلوان او هغه ځان سره راولي دوستان.
یو شمېر نورستانیان بیا وایي، په افغانستان کې جګړو، نامنیو، کډوالیو او طبیعي آفتونو د هیواد د نورو برخو په څیر په دغه ولایت کې هم د مالدارۍ سکتور ځپلې، او ورسره په ودونو کې د زیاتو څارویو حلالولو دود کمزوری شوی دی. د وانت ویګل ولسوالۍ قومي مشر عبدالستار خان ازادي راډیو ته وویل،
یو سړی ښه مالدار به و او ښه اوچته کورنۍ به و، هغې به تقریبا دغه دېرش پسونه، پنځشت پسونه دا به خلکو حلالوله. چې پنځشت پسونه به حلال کړل، نو په هغې کې به یوه شنډه غوا به هم حلالوله. اوس خو هغه رواجونه کم شوي دي، هغسې څوک ودونه نه کوي. اوس چې څوک ډېر مال حلالوي، نو دغه پنځلس، اتلس، شل پسونه پورې خلک مالونه حلالوي.
هغه وایي، دا سمه ده چې په ودونو کې خپل خپلوان او دوستان یو بل ته څاروي ورولي، خو دا ټول کارونه په بدل ترسره کیږي او بې وسه کسان بیا دا سیالي نشي ترسره کولی. له ودونو پاتې نورستاني ځوانان هم شکایت کوي چې د لوړ ولور او په ودونو کې د زیاتو لګښتونو په وجه د کورونو آبادولو وس نه لري. له حکومتي چارواکو په ځانګړي ډول د امر بالمعروف او نهي عن المنکر له مسؤلینو غواړي چې ورته له پخوا د پاتې سختو رواجونو او لوړ ولور د مخنیوي لپاره کار وکړي. د واما ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي چې له نوم ښودلو او اواز ثبتولو یې ډډه کوله، ازادي راډیو ته وویل 15 کال کېږي چې کوژده شوی خو د ولور او په واده کې د کیدون کې لګه په پیدا کولو کې د پاتې راتلو په وجه تر اوسه له واده بے برخې دی او دا لا هم نه ده معلومه چې کله به پیسې پیدا کوي او خپل میرمن به کور ته راولي. هڅه مو وکړه چې په یاد ولایت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر ریاست چارواکو څخه د دغو رواجونو د مخنیوي په برخه کې د کړو فعالیتونو په اړه جواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نشو. په نورستان کې په داسې حال کې د خوښیو په مراسمو او په ځانګړي ډول په ودونو کې یو شمیر کسان د زیاتو څارویو د حلالولو او د هر څاروي په څلې رشتو برخو د بشلو په اړه خبرې کوي چې په یاد ولایت او د هیبات په نورو سیمو کې د لوړ ولور تر